درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونې تمو اسمت څاروان هرکلی کوي. د خبری مجله د طاهر روشان په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. د هرات د امنیتي ډیالوګ په نوم د یوې غونډې ګډونوال د افغانستان اوسني شرایط ناوړه بولي او وایي د ژغورنې لپاره خبري او نور انتخابونه په پام کې لري. د افغانستان د اوبو او انرژۍ پخوانی وزیر محمد اسماعیل خان چې په تاجکستان کې د هرات امنیتي ډیالوګ د 11مې غونډې ګډونوال دی، نن خبریالانو ته وویل:
امیدوارم چې انشاءالله ای کانفرانس به
کانفرانس او نور ورته کانفرانسونه به د افغانستان ژغورنې ته لاره پرانیزي. موږ هڅه کوو داسې لارې چارې ولټوو، اند خبرو له لارې هڅه کوو، او که خبرې نتیجه نه ورکوي هغه لارې چارې کاروو چې پخوا مو د افغانستان د ژغورنې لپاره کړي، او افغانستان د اوسنیو بدو شرایطو له شره خلاص کړو.
د غونډې یو ګډونوال او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انستیتوت مشر داود مرادیان د ازادي راډیو تاجکی څانګې ته ویلي چې دوه ورځنۍ غونډې ته شاوخوا 150 کسان غوښتل شوي چې د افغانستان سیاسي شخصیتونه او د نورو هیوادونو او سازمانونو استازي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د دې غونډې په اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي د دوی واکسیناتوران د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د هغو کورنیو ماشومان واکسینوي چې افغانستان ته راستنی شي. یونیسف نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی واکسیناتوران یې هغه ماشومان هم واکسینوي چې د واکسین له پخوانیو پړاوونو پاتې شوي دي. معلومه نه ده چې د واکسیناتورانو دغه ډلې په کومو سیمو کې فعالیت لري، خو له پاکستان افغان کډوال تر ډیره د تورخمه او سپین بولدک له لارې افغانستان ته راستنی شي. افغانستان او پاکستان یوازینی دوه هیوادونه دي چې تر اوسه د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ویروس پکې له منځه نه دی تللی. په افغانستان کې پرون په دوه ترافیکي پیښو کې لږ تر لږه 3 تنه مړه شوي او 12 نور ژوبل شوي دي. په دایکنډي کې د طالبانو د حکومت امنیه قمندانۍ نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې پرون سهار د دې ولایت په شهرستان ولسوالۍ کې د یوه مینی بس د چپکېدو په نتیجه کې 2 تنه مړه شوي او 8 تنه نور ژوبل شوي دي. دوهمه پیشه د پروان ولایت په شینواري ولسوالۍ کې پرون ماسپښین وشوه. په دې پیشه کې یو 4 کلن ماشوم مړ شوی او د موټر چلوونکي په شمول 15 تنه نور ژوبل شوي دي. د پاکستان پوز وای د افغانستان پولی ته نږدې په جنوبی وزیرستان کې لږ تر لږه 8 سخت دریزي وسلوال وژلې دي. د پوز د عامه اړیکو څانګې ویلي چې دغه عملیات یې تېره ورځ په سره راغه سیمه کې کړي دي، خو دا معلومات یې نه دي ورکړي چې وژل شوي وسلوال د کومې ډلې دي. د ازادي راډیو مشال څانګه وایي چې په سره راغه سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی غړي فعالیت لري. پرون د خیبر پښتونخوا په بنو کې د امنیتي ځواکونو پر کاروان په ځان مرګي برید کې یو تن ووژل شو او یو بشنور ټپیان شول. د پاکستان حکومت په وار وار د افغانستان اوسنۍ حکومت تورنوي چې تحریک طالبان پاکستان ته ځای ورکړی دی، خو د طالبانو حکومت دا تورونه په کلکه ردوي او وایي چې دوی د پاکستان د امنیت ساتنې مسؤلیت په غاړه نه لري. او نامعلومو کسانو د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د یهودانو د یوه عبادت ځای یا کنیسې پر دیوالونو د فلسطین د ملاتړ شعارونه لیکلي دي. د ازادي راډیو د ازبکستان څانګې د اس فرند ټلګرام چینل په حواله نن دوشنبه د خبر ورکړی دی. دا شعارونه داسې مهال لیکل شوي چې د ازبکستان چارواکي وایي چې د عبادت ځای شاوخوا یې امنیتي تدابیر سخت کړي دي. په غزه کې د اسرائیل او حماس سخت دریځې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګر بوري له جګړې سره هم مهاله اسرائیلي چارواکو په ازبکستان کې د یهودانو ضد اقداماتو خبر ورکړی دی. دغه پیشه په ازبکستان کې چې اکثره وګړي مسلمانان دي د رسنیو لسترګو پټه ساتل شوې وه. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د روانې خبرونې په دوام کې دا موضوعات اوري. په تاجکستان کې د هرات د امنیتي خبرو په نوم کانفرنس روان دی. د دې کانفرنس له یو ګډونوال سره خبرې کوو. د افغانستان د باري موټرو چلوونکي وایي چې پاکستان د افغانانو د صادراتو په وړاندې یو نوی خنډ ایجاد کړی دی. د دې موضوع ترڅنګ د سپورت حال درکو او په نړیوالو موضوعاتو کې د غزې په اړه راپور لرو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د هرات په امنیتی کانفرنس کې د طالبانو په اوسنی رژیم او د افغانانو په وړاندې د دوی په روانو کړنو توندې نیوکې وشوې. دا کانفرنس چې نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل شو، په هغه کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار رنګین داد فرسپنتا وویل په افغانستان کې اوسنی وضعیت سمون ته اړتیا لري. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل بیا دې غونډې ته وویل چې سیمه د طالبانو په اړه د پوهاوی په برخه کې یو نظر او اجماع لري. د افغانانو د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د نجونو او ښځو پر حقوقو هم د هرات په امنیتی کانفرنس کې بحث وشو. د دې موضوع د تفصیل لپاره صفی الله ستانکزی را سره دی لدی واوري.
مننه کوم. د هرات د امنیتی ډیالوګ په یو لسمه ناسته کې لمرنۍ بحث د امنیتی مسایلو په اړه چې پکې د افغانستان یو شمېر خوانی چارواکی او د سیمې او نړۍ ځینو مخکښو شنونکو برخه درلودله. له هغې ډلې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار رنګین داد فرسپنتا چې د دغه بحث له اصلي ویناوال وویل چې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته زرګونه کسان له افغانستانه چې لوستي خلک وو وتلي دي او د وطن د پرېښودو لپاره اړ شوي دي. د دا تور هم په طالبانو باندې ولګول چې د دوی په حکومت کې او د دوی په حاکمیت کې زرګونه خلک بندیان شوي دي او شکنجه شوی دی. خاغلی سپنتا وخت د طالبانو رسیدل د جمهوری نظام ناکامی او نړیواله کچه د ناکامی وبلله، خو له نړیواله ټولنې په افغانستان کې د وضعیت د سمون په اړه د همکاري غوښتنه وکړه. د طالبانو ویاندویانو له هغې ډلې د دوی اصلي ویاند ذبیح الله مجاهد په دې مورد باندې څه تبصره تر اوسه پورې نه ده کړې، ګرچې د امنیتی د هرات امنیتی ډیالوګ تنظیمونکو ویلي دي چې د طالبانو چارواکو ته د یو حکومت نه بلکې د یو سیاسي تحریک په توګه باندې دعوت ورکړي، خو د هغوی د استازو د ګډون پرته باندې سند ویل شوی. اخو په همدغه غونډه کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل هم وغږېده. هغه بیا یو ادعا وکړه چې د طالبان د تاکتیکي اټومي وسلو د لاسرسي لارې چارې او څرنګوالی ارزوي. هغه وویل چې دایشي طالبان د وسلې له پاکستان تر لاسه کړي یا هغه جوړونکو ته پیسې ورکړي چې په دې برخه کې ورسره مرسته کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دې مشخص مورد هم څه خبره ونه کړله. په دغه امنیتي ناسته کې د پاکستان د پارلمان یو پخوانی غړی او د ملي جمهوري غورځنګ رئیس محسن داوړ هم غږېده. هغه د طالبانو سره د مبارزې په برخه کې د پښتنې په جواب کې ویل چې طالبان د وسلې په زور راغلي او د دې خبره چې باید د وسلې په زور باندې بیرته وشړل شي. د هرات د امنیتی ډیالوګ بل مهم بحث د جنسیتي اپارټاید یا د افغانستان کې د ښځو په وړاندې چې کوم تبعیضي چلندونه د راپورونو په اساس روان دي، په دې اړه باندې متمرکز وو. په دغو بحثونو کې ګڼو مخکښو ښځینه ګډونوال وو. له هغې ډلې په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی وغږېده. هغې وویل چې عملا په افغانستان کې جنسیتي اپارټاید پیل شوی دی، د ښځو حقونه پامال شوي دي او د په دې برخه کې د نړیوالو پوسنی پڅ درې زمني وک وکړه. د طالبان حکومت ګرچې په دغه مورد باندې تر اوسه پورې سپتره نه ده کړې، خو مخکې ویلي و چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ورکوي دا ادعای کړې و. د هرات امنیتی ډیالوګ د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ لخوا جوړ شوی دی د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې. او په دغه کانفرنس کې د طالبانو ځینې مخالف مشهورې سیاسي څېرې هم شته، لکه د اسماعیل خان او ځینې نور کسان. د ملي مقاومت د جبهې د مشر احمد مسعود د ګډون په ارتباط باندې څه نه دي ویل شوي. په ټوله کې د دغه کانفرنس د یو تنظیمونکي او د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ د مشر داود مرادیان په خبره چې له موږ سره خبرې کړې و ویل چې یو نیم سل کسان د سیمې او نړۍ له هیوادونو دغه کانفرنس ته راغوښتل شوي دي.
ډیر مننه صفی الله ستانګزی او چې په دوشنبه شهر کې د هرات امنیتی خبرو د کانفرنس په اړه معلومات درکول. د دې کانفرنس له یو برخوال او د طالبانو له یو منتقد قاری عیسا محمدی سره مخکې خبري وکړې، او د دې کانفرنس لمړی مل هغه څخه وپوښتل چې د دې کانفرنس هدف څه دی. د داسې وویل
دا کانفرنس چې دلته د هرات کې امنیتي کانفرنس د عنوان لاندې جوړ شوی ده، دلته د مختلفو هیوادونو څخه میلمانه رابلل شوي دي. په هغوی کې یو نیم بل کسان داسې یادونه وکړه د شلو هیوادونو څخه برخه اخیستې وه، او د اکثرو د افغانستان په روانو حالاتو باندې تشویش او اندېښنې وې، او د دې لپاره د حل لاره چې څنګه کولی شو یو سوله ییز د حل لاره پیدا کړو، نو لوی هدف همدا و چې د حل لاره د افغانستان دغه ناورین ته راغله.
ډېره مننه قاري صاحب محمدي. ځینې وایي چې په دې کانفرنس کې ازمویل شوي څیرې برخه لري، هغه څیرې چې کله یې حکومت په لاس کې وو او د نړیوالو ملاتړ یې درلود، طالبان یې مات نه کړل شول، اوس به نو څه وکړي؟
د منتقدینو انتقاد په ځای باندې دا په ګډونوالو کې هم ځینې دوستان چې کله خپلو کې سره کښېني دا انتقاد هغوی هم لري، موږ هم لرو. کوشش به انشاءالله داسې کوو چې په مرور د زمان سره اوسو کولای چې داسې څیرې چې د افغانستان ولسونو خلکو ته محبوبې څیرې وي، د منلو وړ څیرې وي، د ولس په وینو باندې د هغو لاسونه ککړ نه وي، په غصب کې د ولس په د افغانستان په تباهي او بربادۍ کې برخه نه وي اخیستې، داسې څیرې رامخته کړو. دا لږ وخت نیسي خو انشاءالله په مرور زمان سره
سلامت شي. بله کور ودان قاری صاحب اسام محمدی، څه فکر کوئ چې دا ډول کانفرنسونه چې د طالبانو لګډونه پرته جوړی شي څه نتیجه لرلی شي؟ ځکه چې طالبان اوس عملا افغانستان په کنټرول کې لري، که دوی په داسې کانفرنسونو کې نه وي، د دوی مخالفین چې اوس کوم ځای هم په کنټرول کې نه لري، څه ګټه رسولی شي؟
سلامونه احترامات. زما په نظر باندې دا په طالبانو باندې فشارونه دي. څو ورځې مخکې به تاسو کتلي په مسکو کې هم همداسې غونډه وه، او دغه کوم فرصت چې طالبانو ته په لاس باندې ورغلی، بهتره دا ده چې طالبان د دغه فرصت نه په استفادې سره داسې دروازې خلاصې کړي چې د افغانستان ټول ولسونه ورسره کښېني، او د افغانستان ولسونه داسې فکر وکړي چې دا وطن د موږ د ټولو وطن ده، او دا وطن کې ټول افغانان برادر او برابر دي، او داسې یو نظام رامنځته کړي چې د ولس په رایه باندې راشي، تر څو هم د بهرنیو دپاره د منلو وړ وي، او هم د داخلیانو دپاره د منلو وړ وي، تر څو موږ وسو کولی شو د افغانستان د څلور لسیزې جنګ جګړو ته د پای ټکی کېږدو. که چېرته پاکستان طالبان د فرصت نه ګټه نه اخلي، نو طبعاً چې کدی نه وروسته هر بده پیښه د افغانستان د پاره راځي، افغانستان د یو بل جنگ لمړې ویګن مسولیت دې زمواري پر طالبانو په غاړه وي، او په نهایت کې خدای نه زړه تباہی بربادي به زموږ.
ډیر مننه قاری صاحب اسام محمدی. د طالبانو د مخالفو ډلو په منځ کې اختلاف ډیر ژور دی، حتی د نن هم ولیدل شول چې په دې کانفرنس کې چې د دوی د یو ځای کولو لپاره جوړ شوی و، د دې لپاره چې په خپل منځ کې تفاهم زیات کړي، اما په دې کې هم ولیدل شو چې دوی اختلاف درلود، د ملي سرود په سر اختلاف درلود، د ملي سرود په ځای بل ترانه وشغوله چې ځینو پرې اعتراض وکړ.
دا غونډه خو په دې خاطر نو چې طالبان او مخالفین د پلوکې سره کې، دا خو د هرات امنیتي غونډه وای ولسم زلو دایره سو، او د دینه مخ کې نه پیری په افغانستان کې دایره سوی، دا غزل کې چې دلته راځي ملي سو په بار کې دلته مونږ په دې بار کې خبرې وکړلې، او ویلې چې قربه هیواد چا د قربه هیواد څه استدلال کوي، هغه ولې د سکار کړي د قربه هیواد خوانه دوی ویل شي وو چې تبا تاسو دا غونډه پاغه تل فرمایشات کوم ورکړ سی، او په دغه طریقې سره به کوم چې صورت به کې نیوي دل ته خپلو کله دوستانو سره او سره وګیدو چې منګه ملي ارزښتونه، ملي ارزښتونه تبا ټول د قدر پستر باندې وو ویني، په دې کې ټول هم نظر وو خدا چې قربه هیواد څخه خپل غل لري دا یو هغه وړاندې سو، او کوم اختلافات سروسه محترم زخپل په تالار کې د سحر کله ته د ټورنا یو څو دقیقې مخکې راغلم، زین مشان اخر طرح لل یعنی په اول وخت کې میزان د تراور سوز د وخت ډیر پابند ما او دا اوس هم د تیو تر اوسه په پاتې کوم اختلافات نه کړی چې د دوو کسان
ډیر مننه سلامت اوسه. قاری صاحب اسام محمدی د تاجکستان په دوشنبه ښار کې د هرات د امنیتی خبرو د کانفرنس برخوالو چې له ازادي رادیو سره خبري کولې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان او پاکستان په پوله کې د سوداګرو یو بل ستونزه د بارونکو موټرو یو شمیر چلوونکو او سوداګر وای د پاکستان حکومت له تیرو درو ورځو راهیسې اجازه نه ورکوي چې دوی خپل موټر چې انګورې پکې بار کړی دي له تورخم دروازې واړوي. دوی ازادي رادیو ته ویل د پاکستان حکومت په دې پلمه اجازه نه ورکوي چې د انګور د تاجکستان او ازبکستان دي خو افغانستان په خپل نوم صادروي. د دې موضوع جزئیات واورئ.
د افغانستان پر صادراتو د پاکستان د بندیزونو په دوام تازه تورخم کې پرنګورو بار موټرو ته اجازه نه ورکول کیږي چې په دروازه تیر شي. په تورخم کې هغه موټر چلوونکو او سوداګر چې انګوري بار کړي ازادي رادیو سره یې په خبرو کې وویل له 25 ډیره بار وړونکو موټرې له تیرو درېو ورځو راهیسې ولاړې دي او د پاکستان حکومت په دې پلمه چې د انګور د تاجکستان او ازبکستان صادراتي اجازه نه ورکوي. محمد رسول چې د کابل ولایت اوسیدونکی دی او د انګورو بار موټر یې تورخم دروازې سره ولاړ دی ازادي رادیو ته وویل
دلته موږ راغلی یو د درې مشکو د بیګاته او دې کې دی افغاني انګور بار او دې وې د تاجکی دی اوس به خبر روان د کابل نه به ضمانت کیږي د ګاډي دی.
د انګورو سوداګر اتاوله هم چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکو دی وایي
انګور خراب دي د منځ زیاده خزر نرمه نه تر اوسه پورې خو نه دي خراب شي خو بعد یې نور امکان لري خراب شي.
نو موړې زیاته وی کننی موټرو ته اجازه ورنکړل شي نو تر سبا د انګور خرابې کې چې د او نورو سوداګرو ته به ملیونونه افغانۍ زیان واوړي. دا په داسې حال کې ده چې دوه اونۍ وړاندې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست نورالدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی اسلام آباد ته سفر وکړ او له ځایي حکومتي مسؤلینو سره تر لیدنې وروسته یې وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزه برخه کې د ستونزو پر حل یې خبرې کړې. خو د یاد پلاوی تر سفر وروسته په تیرو نږدې دوه اونیو کې دا دویم ځل دی چې د بار وړونکو موټرو په مخه د تورخم دروازه د پاکستاني حکومت له لوري تړل کیږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان او پاکستان د ګډې سوداګرۍ خونې د یو مسؤل خانجان الکوزي نظر هم ولرو خو له نوموړي سره تر بیا اړیکو نیولو وروسته هم ونه توانېدو چې نظر یې ولرو. خو ښاغلی الکوزي تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو د افغانستان له لوري چې هر ډول صادرات کیږي د دوی لخوا رسمي سرټیفیکیټ ورکول کیږي. خو د نوموړي په ټکو د دې سره سره هم د پاکستان د حکومت له لوري په یوه او بله پلمه افغاني سوداګرو ته ستونزې جوړیږي او دروازه پرې تړل کیږي. هممهاله له کرښې هاغاړه تورخم کې د سوداګرو د ټولنې یو مسؤول ایمل شینواري ازادي راډیو ته وویل د افغانستان له لوري چې کوم انګور ورزي د حکومت رسمي تایید هم لري خو بیا د پاکستان حکومت اجازه نه ورکوي چې دغه هیواد ته صادر شي. هغه وویل
درې ورځې کېږي چې انډلشل موټر په تورخم باندې د انګور ولیاړ دي. دا انګور چې دا اوریجن افغانستان دی دلته کسٹم ولېج دا تاجکستان دی او دا په تاجکستان په ټیکس کې کلیر کوي. نو تاجکستان او افغانستان د انګورو په منځ کې ډېر زیات ډیفرنس دی. تقریبا 19000 ټنه د افغانستان اوریجن انګور دی ټیکس دی او تقریبا 1,500 کلدارې د تاجکستان انګورو ټیکس دی. نو دا یو ستونزه موږ تر مخته شوې ده. نو په دې کې موږ پرون یو 15 هړتال هم کړی دی.
موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر هم ولرو خو د یاد وزارت ویان عبدالسلام جواد له ژمنې سره سره د دې راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. پاکستان د سیمال پرنګورو د بار موټرو په مخه د تورخم دروازه تړي چې تیره چهارشنبه د قوس میاشتې په لومړۍ نیټه د هر ډول بار وړونکو موټرو په مخه یا د دروازه د یوې ورځې لپاره وتړله. خو وروسته بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلینو په منځګړیتوب پرانیستل شوه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست یو جګپوړي چارواکي په غزې ترنګ کې د لنډمهالي اوربند د غزېدو غوښتنه کړې ده. د حماس سختریزي ډلې او اسرایلو ترمنځ دغه څلور ورځنی لنډمهاله اوربند نن دوشنبه پای ته رسیږي. د اوربند پر مهال لسګونه اسرایلي یرغمل شوي کسان او فلسطینی بندیان سره تبادله شول. د موضوع تفصیل له اسدالله لودین اورو.
د اسرائیل او حماس سختری زجال ترمنځ چې امریکا او اروپای ټولنې ترهګری سازمان بولی نافذ شوی اوربند نن دوشنبه د شپې له 12 بجو وروسته پای ته رسیږي. خو اروپای ټولنه او یو شمیر نور سیاستوال د غزولو غوښتنه کوي. د فرانس پریس خبری اجانس په وینا د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل نن دوشنبه په بارسلونا کې دغه اوربند د تمدید غوښتنه کړې ده.
اوس پر یو څلور ورځنی اوربند او د ملکی برمتشو پر آزادولو موافقه پر خپل ځای ده. دا یو مهم لومړنی ګام ده. موږ په دې بهیر کې د قطر، مصر او نورو رول سایو. خو د غزې د ناوړه وضعیت او هلته له اوسني ناورینه د وتلو لپاره ډیر نور څه ته اړتیا ده. دا ما باید وغځول شي چې یو باثبات او اوږدمهالي سیاسي حلداري ته هڅې وشي.
بورل د اسرائیل او حماس ترمنځ د داسې سیاسي حل لارې غوښتنه کړې چې په وینا یې د اوس او راتلونکو لپاره د تاوتریخوالي کړۍ ماته کړي. د فرانس پریس په وینا بورل زیاته کړې هیڅ شی پر ملکی اسرائیلیانو د حماس لخوا د اکتوبر د 8 نیټې وحشت نشي توجیه کولای. خو په خبره یې یو وحشت بل وحشت هم توجیه کولای نشي. حماس سختریزه ډلې د تیر اکتوبر میاشتې په 8 نیټه پر اسرائیل په بریټ سره 1200 کسان چې تر ډیره ملکیان وو هو وجل او شاوخوا 240 نورې برم تکړل. په جواب کې اسرائیلی پوځیانو پر غزې تړانګې چې د حماس تر کنټرول لاندې ده غچ اخیستون کې بریدونه وکړل او د غزې د روغتیايي چارواکو په وینا نږدې 15000 کسان وو وجل. د دغه جګړې د لنډمهاله دمې لپاره دواړو لورو د قطر، مصر او امریکا په منځګړیتوب څلور ورځنی اوربند وکړ چې پر مهال لسګونه برمته شوي اسرائیلیان او فلسطینی بندیان تبادله شول. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ هم له اسرائیل او حماس څخه د اوربند تمدید غوښتنه کړې ده. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د اسرائیلي چارواکو په حواله ویلي دوی د لنډمهاله بشري اوربند تمدید ته چمتو دي، خو په دې شرط چې هر ورځ لاس لاس يرغمل شوي اسرائیلیان آزاد شي. اژانس د حماس په حواله هم ویلي چې د اوربند غزولو ته چمتووالی لري.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
بیرته افغانستان ته ورګرځو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چاوي افغانان د اقليمي بدلونونو له اغیزو سره د مقابله په خاطر عاجل مرستو ته اړتیا لري. د ادارې د یکشنبه پر ورځ پر خپل اکسپانه لیکلي دي چې افغانستان د نړۍ د هغو لسو هیوادونو له ډلې دی چې له اقليمي بدلونونو او طبي پیښو سره مخامخ دی. په افغانستان کې د بیلابیلو طبي پیښو ځینې قربانیان هم وایي چې بشري مرستو ته اړتیا لري. د موضوع جزئیات واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چاوي په افغانستان کې بیړنۍ مرستې ته اړتیا ده چې د طبي پیښو له امله رامنځته شوي بحران ته رسیدنه وشي. دغه سازمان د یک شمې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې افغانستان د نړۍ د هغو لسو هیوادونو په ډله کې دی چې له ډیرو اقلیمي بدلونونو او طبي پیښو سره مخ دی. وچا ویلي په افغانستان کې سخته وچکالي په ډیرېدو ده چې د خوراکي توکو د کمښت لامل کیږي او لوږه ډیره وي. د وچا په وینا په افغانستان کې د تودوخې درجه په نړۍ کې له اوسط درجې لوړه ده او د چاپیریال تخریب به د کرنې په برخه کې ستونزې رامنځته کړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بیلابیلو طبیعي پیښو یو شمېر قربانیان هم وایي چې بشري مرستو ته اړتیا لري. د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ یو کروندګر عبدالعظیم ازادي راډیو ته وویل چې له څلورو کلونو راهیسې خپلو کروندو ته پوره اوبه نه لري او نه یوازې د کرنې له لارې خپلې اړتیاوې نشي پوره کولی، ورسره پوروړی هم دی.
هر کال مو لس یا شل خروار غنم اخیستل چې د خوراک په شمول یې زموږ د ټول کال لګښتونه پوره کول. خو اوس په تاوان کې یو. کوم غنم مو چې ذخیره کړی وو کله مو چې بیا وکړل راشنه نشول او موږ ته یې ګټه هم نه در رسیدلې. اوس په پورونو کې ډوب یم.
د میدان وردګو د دایمرداد ولسوالۍ اوسیدونکو سید جان چې درې میاشتې وړاندې کرنیز ځمکې او د باغونو ونې سیلابونو وړي، ازادي راډیو ته وویل چې دومره مرستې نه دي ورسره شوي چې اړتیا پوره شي.
سیلابونه
مو ټولې ځمکې وړي دي او هیڅ هم پاتې نه دي. ونی او باغونه لمنځه تللی دي. یو څه مرستې را سره شوې دي، خو کوم بنسټ یا موسسې داسې مرسته نه ده راکړې چې زموږ ستونزې حل شي.
د هرات ولایت اوسیدونکی احمد علي هم چې د وروستیو زلزلو له امله یې کور او توکي له لاسه ورکړي، ازادي راډیو ته یې وویل چې دوی سرپنا ته بیړنۍ اړتیا لري.
زموږ ټول کور نړېدلی، هر څه مو چې درلودل تر خاورو لاندې شول او اوس هیڅ نه لرو. لومړنۍ غوښتنه مو دا ده چې سرپنا راته جوړه شي. نه خس، نه لرګي، نه ګاز او نه سکاره لرو. موږ ته د سرپناوي جوړې شي چې اولادونه مو له یخنۍ وژغورل شي.
هرات ولایت په اکتوبر میاشت کې د یوې مرګونې زلزلې شاهد و چې د اوچا د شمیرو له مخې شاوخوا 1500 تنه یې مړه او تر 2000 یې زیات ټپیان کړل او تر 340 زیات کورونه یې ویجاړ کړل.
له خبرونو ور اخوا
ور بشو بختیار ساحل ته. ساحل صاحب، د سپورت په میدانونو کې څه خبرونه دي؟
څاروان صاحب سلامونه تاسو ټول لیدونکو ته. اول به د راشد خان له روغتیایي وضعیت پیل کړو. راشد خان سره له وروستۍ وړیکو نه چې موږ ورسره درلودي څرګندېږي چې هغه ورځ تر بلې مخ په کېدو ده. هغه له روغتون څخه اوس انتقال شوی او په خپل ځای کې اوسیږي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې هیله لري چې ډېر زر به بیرته د کرکټ لوبغالو ته وګرځي، خو دای هم وویل چې ښایي تر یوې نیمې یا دو میاشتو پورې همدلته په لندن کې پاتې شي او تر هغې چې د معالجو ډاکټرانو له لوري ورته رخصت نه وي ورکړل شوی دی به له هغې وړاندې له روغتون او له دې ځای ونه وځي. بل لور ته په داسې حال کې چې تیره ورځ تر ناوخته پورې د آی پی ایل د ګجرات ټایټنز لوبډلې ویلي وو چې د دوی لوبډل مشر هاردیک پانډیا به له دوی سره پاتې وي، خو نن سهار بیا اعلان وشو چې هاردیک پانډیا بیرته د 1.8 میلیون ډالر په بدل کې پخوانۍ لوبډلې ممبئی انډین ته ورغلی دی. د ګجرات لوبډلې په اعلان کې ویلي دي چې دوه افغان ستوري راشد خان او نور احمد د 2023 کال د لوب لپاره لزان سره ساتلی دي. د غراز 13 ورځ د آی پی ایل نور لوبډلو هم ویلی چې نوید الحق د لکنو لوبډل لزان سره ساتلی. د غراز د فضل حق فاروقی خپل لوبډل حیدرآباد سره پاتې شوی دی او رحمان الله ګربز هم خپل لوبډل کلکتا نایټ رایډرز لوبډل سره پاتې شوی. په خبرونو کې ویل شوی دی چې خای دا ځل په د آی پی ایل په سیالیو کې دوه یا درې نور افغان لوبغاړي هم واخیستل شي، خو لا د آی پی ایل بولې یا اکشن ته وخت شته. هغه به د دسمبر میاشتې په 19 نیټه په عربي متحده اماراتو کې ترسره کیږي.
سلامت صاحب، بختیار ساحل صاحب، کور ودان، ډیره مننه.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نیم جان شہید یہ غزنی ولایت کا اڑیکہ کے یاسم البتہ غزنی ولایت تے شاد کا دے غزنی کو ہنتون یو محصل یم غان چے مزل تے چارواک پوری ورتی گی دے غزنی پہ ہنتون دے لیے نت ہنتون لگا بلا او تے زموج دے نوڑا تے تا تے پی فساد دمل نہ شکوڑے چے پتو دوام ورکو او سن نو محصل یم غان دے چارواک بد ورتی گی او اعلان تا اڑوان
السلام علیکم، زه د آزادۍ رادیو د ټولو کارکوونکو څخه مننه کوم. ډېر پاکستان کې موږ سره ډېر ظلم کېږي، موږ سامانونه ګرځول کېږي، موږ ریکارډونه لرو، ریکارډونه راسته ایستل کېږي، ورور پیسې په نه کره سخصل کېږي. ورور
نو نه اسلامي مهارت نه غواړو چې دا خپل د لغمان پرسونل ترغیر ولسوالۍ چې دا کوم خلک دلته په ولسوالۍ کې امیران دي غیر ولسوال او لادرانه جدن له امیر المؤمنین له خواهش کو چې دا عملات بدله شي. که دا عملات دلته وي نو لغمان ولسونه له دوه نه ورځ په ورځ لرې کېږي، خلک ولسونه نږدې کوي، دوی ولسونه لرېوالي ته راولي. والسلام ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه نیکی هیلی د ازادي راډیو کارمندان هتا.
زه غلام حیدر دلاور خبره کوم د پکتیکا ولایت تدلی ولسوالی نه. شکر الحمدلله از د ازادي راډیو چې ډیر منندو يم چې موږ ته تازه تازه خبرونه را رسوي. خدای تعالی دې وکړي چې موږ د زنګ زبل هیواد جوړ شي. الله خو دې وکړي چې موږ د افغانستان د خلکو غوړ د خدای تعالی وکړي. موږ د افغانستان خلک څول ټکور ټکور در پودر دي. څونه ماجرین در پودر اسو څونه مرسو څونه ځکه زایز دی خدای تعالی دې وکړي چې جوړ شي. نو سلام با احترام.